پختونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبری ګړی کې درته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اورنۍ راپورونو تبصرې لرو. زمونږه اونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورئ. خو لومړی د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
سرټکی په چارسده کې وسلوال برید کې درې کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمرن په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سره وویني. اروپایي ټولنه وایي تیر کال یې له 200,000 څخه زیات نوي پناه غوښتونکي په غړو هیوادونو کې رجسټر کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي د چارسدې په شبقدر کې د فرنټیر کانسټیبلري پر کیم د ځانمرګو بریدونو حادثه شنډه کړې چې پکې د بریدګرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د پاکستاني فوج د مطبوعاتو ادارې آی اس پی آر چارواکو مشالې ډوته ویلي نن سهار دوه ځانمرګو بریدګرو د شبقدر په میچني کورونو کې د اف سی آر پر روزنیز مرکز د برید هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو ور باندې ډزې وکړې او دواړه یې ووژل. خو البته د ډزو په تبادله کې یو عسکر وژل شوی او یو ټپي شوی دی. تر اوسه هیڅ چا د پیښې پړه نه ده منلې. تېر میاشتم چارسده کې پر عدالت شوی وسلوال برید کې درې بریدګر او 15 وګړي وژل شوي وو. د هغې حملې ذمهواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې وه. هلته بیا د خیبر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په لوارګ کې پر پوسته برید کړی چې پکې د اف سي دوه سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نشودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دا حمله بیګا د لوارګې د سپینې څوکۍ په سیمه کې سوي چې پکې څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د دوی په خبره په ځوابي کاروایي کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي او هغو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د چارواکو دعوه کړې چې وسلوالو د ډیورنډ کرښې له هغې خوا راوښتي ول. کابل د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمهواري منلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د فوجي عدالتونو د مودې پر غزولو سلاسوي دي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ول. سیاسي ګوندونو دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د فوجي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کلونو د غزولو پریکړه کړې. دول په دې لړ کې به ترمیمي قانون مسوده د ګل یا دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې منظور شي. تر دې مخکې پیپلز ګوند د فوجي عدالتونو د مودې غزولو مخالفت کاوه. صادق وویل جمعیت علما اسلام فزرمان او جمع اسلامي هم په مسوده د جنو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی شامل کړي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د پاکستان پارلمان په 2015 کال کې د فوجي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړې و چې قانوني موده یې 6 کال په جنوري کې پای ته ورسېده. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل د دوی د سخت دریزي او ترګري ضد مفکوره وړاندې کولای شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت د کولو دی. نوموړي تر مازګر مشالې ټول که حکومت د سخت دریزي پر ضد په اقداماتو کې علما او شریک کړي نو ښه نتیجې لرلای شي.
دا وایي ډېر داسې کارونه دي چې د حکومت د کولو دي. حکومت اکثر په خپلو کارونو کې نیمګړتیاوې لري. که حکومت له عالمانو سره په ګډه کار وکړي او په ځانګړي ډول د پاکستان علما کونسل پر وړاندې کړې تګلاره عمل وکړي او نور مذهبي مشران هم له ځان سره یو ځای کړي نو دا به ښه پایلې ولري.
مولانا د طاهر اشرفي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې روانه اونۍ پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو د اختر لمانځه غونډې ته په وینا کې پر دیني عالمانو د سخت دریځۍ ضد مفکورې جوړولو او خپرولو غږ کړی و. افغان امنیتي چارواکي وایي په خوست کې د ملي فوج پر امنیتي پوسته په موټر بمې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نشودو په شرط مشال لري ته ویلي دا برید نن سهار د یعقوبیو او صبریو په ولسوالۍ کې پر پوسته شوی. د ملي فوج په وینا تر بمې حمله وروسته یو شمېر وسلوالو پر سرتیرو برید کړی چې له کبله تر یو ساعت پورې نښته روانه وه. چارواکي وایي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. وسلوال طالبانو د حملې ذمهواري منلې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر نن په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره وویني. د ملي امنیت سلاحکار ویاند تواب غورزنګ بیګا مشالې ټول اتمر به له لوړپوړو روسیې چارواکو سره د ترګري او نشه یي موادو د قاچاق پر ضد په مبارزو خبرې کوي.
دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سرګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون ویلي له افغانستان سره د ترګري او نشه یي موادو ضد مبارزې په ګډون په نورو برخو کې هم مرستو ته تیار دي. اروپای ټولنه وایي تیر کال یې له 200,000 څخه زیات نوي پناه غوښتونکي په غړو هیوادونو کې رجسټر کړي دي. د اروپای ټولنې د ارقامو اداره تیر مازدیګر په خپل رپورټ کې ویل زیاتره پناه غوښتونکي د شام، افغانستان او عراق دي. د ادارې په وینا تیر کال د 2015 کال پرتله 50,000 کم کډوال اروپای ټولنې ته ورغلي، خو بیا هم شمیر یې د 2014 کال په نسبت لوړ دی. اداره وایي په کډوالو کې 80% په جرمني کې رجسټر کړل شوي. په دې رپورټ کې هغه کسان شمارل شوي چې په لومړي ځل یې په اروپای ټولنه کې د پناه درخواست کړی دی. د اروپای ټولنې کمیشن د یوکرین د خرابیدونکو اقتصاد د شکول لپاره هغه هیواد ته د 600 میلیون یورو پور کولو سلا سوی دی. له څو میاشتو راهیسې یوکرین ته د پور ورکولو بهیر ځکه ځنډیدلی چې کیف ځینې شرطونه نه و پوره کړي. اروپای ټولنه هم په دې لټ کې خپلې غوښتنې نرمې کړي دي، ځکه چې یوکرین له درو کلونو راهیسې د جنگ په حال کې دی. د اروپای کمیشن مرستیال مشر بیګاول یوکرین پر خپله خاوره د وسلوالې شخړې باوجود د خپل اقتصاد د باثباتولو او اصلاحاتو په لټ کې د پام وړ کارونه کړي دي. اروپای ټولنې چې له پوره سره کم شرایط تړلي، د هغو موخه د یوکرین اقتصادي عصري کول او په هغه هیواد کې د اداري فساد ختمول دي. د امریکا یو وفاقي عدالت په سعودي عرب کې د زیږیدلي یو کس په افغانستان کې د حملې ککړتیا په قضیه کې مجرم ګرځولی دی. په 2003 کال کې په هغه حمله کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي ول. تېر ورځ د نیویارک په بروکلین کې یوې جرګې تر 2 ساعتونو د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نوم د دې کس قضیه وڅېړله او بیا یې هغه مجرم وګرځاوه. هارون په عدالت کې نه و او له زندانه د مقدمې اورېدنه لیدله. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي، یو په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.20 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.30 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ او 3.06 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 3.08 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مورد پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د چرسدې په شفقدر کې په واستوال برید کې 3 کسان وژل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر هیله هودلې چې د فوجي عدالتونو مودې غځولو مسوده بعد ګل په ورځ منظوره شي. په لوړګي کې پر امنیتي پوستا په واستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان علما کونسل وایي د صدرزې ضد مفکورې جوړولو لپاره د حکومت زیات کار وکړي. په کراچۍ کې ځوانانو یو کتابتون جوړ کړی چې پکې دوی خپلې جرګې مرکې هم کوي.
په پوره کالنې کې دا ماحول او داسې لائبریری او داسې صرف موږ ته دا ملا شوی دی.
او په جمهوریت خپرونه کې به وویل چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ولې نه دي جوړ شوي.
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو لپاره احزاب اولین شرط دی.
د سیمې نړیوال هم راپورونه لرو تر پای د مشال لیدو سره. رومبي رازو خیبر پختونخوا چرسدې ته چته چې په شبقدر کې د ایف سی په یو پوستا وسلوال برید شوی دی. په دغه اړه باندې د پیښور نه زموږ همکار شبیر جان موږ له معلومات راکړي.
لګه شی بولان دې زمغه چې کوم میاتی ادارې چې کوم د میډیا رنګ د هیڅ خبره تر شونه دغه په وینا چې 400 شپقدر میچنه کور کې دغه د فرنټیر کانسټبل یو تربیتی مرکز دی. هغه باندې دغه دوا ځانوجن کې چې کوم وسلوالو هغه د بریټ هڅو کړه ولې هلته کې موجود چې کوم پسارنه باندې د هیڅ اهلکارو هغه په وخت باندې دغه پزت کاروي وکړه دغه ټوکړي او دغه دغه په نتیجه کې دغه دواړه کسان اوجل شو او خپل ځانونه هم د دغه ډول سره الزولو او دغه سرکاري چکم چارواکي دغه پوینا پدې کې یو د اف سی ال کار او وجل شوی دی او یو چکم دی هغه جوبل دی او دغه رنګي دوه چکم دوه وسوالو هغه په دغه ځای باندې وجل شوی دی او سره سره دی په سیمه کې لټونی عملیات تل کړی دی چې څومره هم امنیتی یا سرکاري ځایونه دغه امنیت نور هم ټینګ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غزاولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي دي سیاسي ګوندونو د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کلونو د غزاولو پریکړه کړې. تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غزاولو مخالفت کړی وو. نور معلومات له اسلام آباد د رفت انجم پر راپور کې.
د قومی اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د پوځي عدالتونو موده په مشهور ډول تر دوه کالو ته غځولو پریکړه کړې. دوی وویل چې په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه په ورځ په قومی اسمبلی کې منظور شي او دا غیر رسوبه بیا دا مسوده سینټ ته وړاندې کولای شي. آیا صادق وویل چې جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامی هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی پکې شامل کړي دي.
تقریبا سب کا اتفاق ہے.
تقریبا ټول ګوندونو په دې اتفاق کړي او چې کوم ترامیم دي په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فیډل هم د ځینې بدلونونو غوښتنه کړې ده. هغه ته به پکې هم کتل شي او د ګل پورس کا پارلماني مشران په دې خبره کول غواړي او ورکړي او بیا به دا د ګل پورس قومي اسمبلی ته منځریدو لپاره وړاندې کوو او کوشش به کوو چې په متفقه توګه منظور شي.
تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غزولو مخالفت کولو. تیر ماښام د غونډې په موخه د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وویل چې د پوځي عدالتونو موده تر دوه کالو پر غځولو د هغوی اعتراض وو، خو حکومت سره خبرو اترو او د دوی لخوا وړاندې کړی شوي په نهه نکاتو کې څلور نکاتو منلو وروسته دوی د پوځي عدالتونو په موده غځولو راضي شوي. اعتزاز احسن وویل چې نیشنل سیکورټي کمیټي جوړول د دوی غوښتنه وه چې کومه ومنل شوه. د دوی په وینا د کمیټي ذمېواري به پوځي عدالتونو سره سره د قومي سلامتۍ په امور هم نظر ساتل وي.
دو کالو پورې په موده غزولو تحفظات او دا ځکه چې د تیرو دو کلونو کې موږ د حکومت لخوا په دې اړه سموسره کارکردګي نه ولیدلې. که څه هم مسوده حکومت جوړه کړې، خو په دې کې بنیادی نکات زموږ وو چې کوم ومنلې شو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې په پوځي عدالتونو اتفاقي رائے راوستلو لپاره ټولو ګوندونو د نرموالي نه کار واخیستو او اوس موږ امید لرو چې دا قانون به د سیاسي انتقام لپاره نه استعمالیږي. خبر پر آرمی پبلک اسکول تر حملے رستہ د پاکستان پارلیمان په 2015 کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني مسوده یې سږ کال په جنوري کې پایته رسیدلې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي دي. د شوې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه دا کسان له یو واده کور ته روان وو چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت وسخه وسلې غونډې کړي دي، نو ځکه ولسي وګړي خپل ساتنه نشي کولی. په دغه اړه د سیمې نه عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
د ځایي خلکو او چارواکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ناڅرګنده کسانو د سیمې درې کسان په ډزو وژلې دي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې خلک وایي دغه کسان سیمه کې د واده په مراسمو کې د ګډون نه پس کورونو ته په لاره وو چې لاره کې په ډزو ووژل او پیښه کې ککړ کسان په تیښته کې بریالي شول. د سیمې خلک وایي دا اول ځل نه دی چې زربیاز به عملیاتو پس تحصیل شوه کې د دې نویت پیښې مخې ته راځي، خو تر اوسه د قاتلانو پته نه لګي او نه هم څوک گرفتاره شوي دي. شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکې او خبریال زاهد وزیر مشال ته وویل چې دغلته په بیا بیا سرچ اپریشن شوي او خلکو خپلې اسلحې جمع کړې، نو دولت ذمہ داری دا چې دغلته امن پر ځای کړي.
دا سورم واقعیا دا یو واقعیا کې یو سټوډنټ وژل شو، بیا ورپسې یو دکاندار د سیف الله په اډه کې وژل شو. اوس دا پیښه وشوله، اوس چې خلکو نه وسله هم فورسز لاس تکړه او ایون چا سره چکو هم نشته، چاړه هم نشته او خلک په دې خوشبینه و چې ګنې سیمه کې امن راغی. خلکو چې د شپې په وخت تګر تګم شو رکو، خلکو چې دی ودونه هم اچن کول، دا هم یو ادو. په دې کې ټنګ ټکور پروګرام وو، هغې نه پس چې کور ته تلل نو په دې کسانو باندې فائرنگ وشو چې فائرنگ کې بیا ورک شي پته هم نه ولګي خو سره ویل اکوئټ ذرا وسله هم د ذمہ داری خو د فورس زیاده انتظامیه د چې پسیمه کې امن قائم کی خلک په دې خفام دې پریشان هم دي چې اخر دغه کم ډله ده کم قوت چې داسې ناوړه پیښې کوي او دا بیا غینه پس کم فورس دې انتظامیه ده د کسان وهم نه نیسي
د انتظامیه چارواکي وایي چې تحصیل شوه کې د نورو سیمو په شان عملیات نه دي شوي او خلک د سیمې نه نه وکړه شوي نو ځای په ځای د غلطه اسلحه موجوده ده او د لړکې وخت په وخت د پلټنې عملیات کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتې نیمو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان علما کونسل پر حکومت غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد د متبادلې مفکورې پر وړاندې کولو کار وکړي. د دې شورا مشر مولانا طاهر اشرفي تیر مازدیګر مشال لیډو ته ویلي مذهبي مشران وار له مخه د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد کار کوي. روانو ونۍ وزیر اعظم نواز شریف د هندوان وختر یوې لمانځغونډې ته په وینا کې پر دیني عالمانو د سختدریزۍ ضد سوچ او فکر وړاندې کولو باندې ټینګار کړی و. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه مفکورې بدلول د چا ذمواري ده؟ د ملیحه میرزاده په راپور کې و.
د پاکستان د علماو کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وای که وفاقي حکومت د مذهبي ګوندونو له مشرانو او علماو سره په ګډه کار وکړي نو د دې مثبتې نتیجې مخې ته راتللی شي. مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو ګامونو یادونه وکړه چې په فکر یې د ترهګرۍ خلاف ضروری دي.
زما په خیال حکومت له په لومړي سر کې پکار ده چې د ترهګرۍ ضد کړنلاره په سمه توګه عملي کړي او پر هغې عمل درآمد وکړي. د هغه تنظیمونو خلاف کاروایی پکار ده چې انتها پسندۍ او ترهګرۍ ته تقویت ورکوي. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو چې په اړه ویل کېږي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي پر ضد هم عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
مولانا طاهر اشرفي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړي چې د فتوو نه راوځي او د ترهګرۍ مفکورې پر ضد کار وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې دینی عالمان وار له مخه د ترهګرۍ خلاف بیانیه لري. همدې ته ورته نظر د جمعیت علما اسلام سین ویان مولانا یوسف شاه هم لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
د دهشتګردۍ بنیاد خو دا ناقصه او غلطه خارجه پالیسي ده. که چېرې نن هم حکومت په خپله پالیسي باندې نظرثانی وکړي او پالیسي صحیح کړي نو په هغې ورځ باندې په ټول ملک کې دهشتګردي ختم شوې ده. دهشتګردي نه د مولیانو په فتوا باندې شروع شوې ده او نه د مولیانو علماو په فتوا باندې رکاو کېږي. علماو بهتر رول همېشه دپاره مثبت رول ادا کړی ده، همېشه دپاره د هغې خلاف کړی ده.
مذهبی چارو پوه ډاکټر قبلہ ایاز وایي چې د ترهګرۍ ضد بیانیه جوړول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د هغو پالیسو د عملي کولو په صورت کې په ترهګرۍ قابو موندل شي کومې چې لوړاندې موجود دي.
بنیادی طور خدا د ریاست ذمہداری ده چې نه صرف دا چې کوم اهل علم دي اغلی ته دا کار ورکی چاہیے بلا نریٹو یا بیانیه جوړ کی کو ام سرے ام سرے دا زمونږ د نصاب هم جو کار جوړیږي چې نصاب کې هم ډېرې عملي تبدیلۍ وشي. دا بالخصوص زمونږ میډیا د دې ابلاغ زرای خو په دې ډول نه هم خبره عادي ریاست پالیسۍ دي چې تر څو پورې د ریاست پالیسۍ مې بدلې شوې نو صرف په متبادل بیانیه باندې به سر ډېر برخه نتایج یقیني نشي ترلاسه راشي.
د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړو چې پکې د ترهګرۍ ضد شل نکاتي ایجنډا اعلان شوی و. خو په پاکستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه پر حکومت نیوکې کوي چې قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی نه دی. بلخوا حکومتي چارواکي داوه کوي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دی د تورخم لارا اخلاص کی او اسلام آباد او کابل دی دواړه د ترهګرۍ پر ضد شریک اقدامات وکړي. تیر ورځ په پېښور کې له مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي دا تور رد کړی چې ګواکې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پښتانه زورول کیږي. زمونږ د همکار خالد خان سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه.
سوال نه پیدا کی جسو خام خا پختانہ ٹارگیٹ کی جل سرد پختانو داخل اس گجرا والا تمزم یو ٹائپ کھلی کے چریم نہ چلتا تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹ خلے کھلی سٹوری تے داغو سر سق قسم زیاتی ہونی شی منگدا ہوئی سرایو
امی مکان سر دک قبالی ریفارم دے اصلاحات او واکلا کنفیوژن دے لگا مولانا سے ہوئی چے دے پے اعتماد کی نہیں رشتے دا غنور سی اسی گندوں نہ کئی
مطلب دار جی کم فیصلہ دے اصلاحات دے میجورٹی خلقو درائے احترام شے دا اکثریت نور کو 100% د ټول یو شنه کې یو یو کابینټ ډېر په کابینټ کې هم د خلکو ډېر رائے د چوک سوې سوک سوې خو اخر کې کومه فیصله ای اجتماعي میجارټي کې هغه فیصله
پاکستان افغانستان په مینس کې دغه لار بند
دا بالکل مونږه یو چې دې بندې دل حل نه ده او ما مخکوم چې کله بند شوی خپل غواز او دغه وکالت دلایل کړی سره دغه د دې سولوشن نت در سکیورټي خدشات او ذاتی تور د دې نه چې افغانستان ټول خلک سیاد دهشتګرد نو مونږ ته په یو پیمانه او په یو انګل تلل نه دی بغا.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
دا پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت په یو راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې له 2 کروڑ څخه زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. تېره اونۍ په خپور شوي راپور کې راغلي چې په دوی کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان او قبایلو کې له زده کړو بې برخې دي او په دوی کې هم بیا ډېرې جینکې دي. پوښتنه دا ده چې حکومت ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره څه کولی شي. رفت انجم په دغه اړه راپور راکړي.
د پاکستان تعلیم وفاقی وزارت رپورٹ 2015-16 تر مخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. یادې ادارې رپورٹ تر مخه د 15 تر 9 کال عمر پورې 15 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د 10 کالو نه تر 12 کالو خواوشه ماشومانو شمیره 6 ملیونه ده. د حکومتي رپورٹ او د زده کړو نه محروم شوي ماشومانو په اړه د تعلیمي چارو کارپو عمر رگزے وای چې د حکومت لخوا هر کال په لکونو ماشومانو سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي. خو بیا دا ماشومان تر 15 جماعت رسیدو مخکې تعلیم ولی پریک دی په دې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسلټی سره دی اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده او بیا ټیچرز مون سره نشته. فاټا کې بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې دا ټولې مسلې دي لپاره یو حل ده چې مونږ ایجوکیشن بجټ چې کوم دا انکریز کو.
د تعلیم وزارت رپورټ تر مخه په مجموعي توګه 15 تر 9 کال عمر پورې 40% ماشومان سکولونو نه بهر دي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټه شمېره د جنکو ده. د رپورټ تر لاندې سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 ملیون جنکې دي. اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کوټ نه زتمین وایي
جنکو لپاره سکولونه ډېر کم وو او چې کومونو هغه دونه لري چې هغه ته اکسس نو دونه لري څوک ماشومان هغه چې نه کوي سکول ته لېږلی شي یو خو هغه وجه وه سیم ده چې دا سکولونه ټیررزم دی ملیټري آپریشن کې او دغه کې چې څونه ډېر تباه شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول وړو چې کوشش ونه کړو کنه هغه مغه تکرارات دي.
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په ملک کې اوس هم ګڼ شمېر سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ماسکو کې له لوړپوړو چارواکو سره ویني. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیګام مشالېډو ته ویلي اتمر نن د نورو ترڅنګ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم ملاقات کوي او د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق پر ضد پر مبارزو ورسره خبرې کوي. په عین وخت کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې له افغانستان سره مرستو ته تیار دی. فریبا ظاهر په دغه اړه معلومات راکړي.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په خبرو کې وویل چې اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پیتروشیف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري.
در مسکو البته به طریقی
دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او لغپل روسی سیال سرګوري او د افراطیت سره پر مبارزه د کوکنارو د کشت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبري وکړي.
روابط دو جانبه گفتگوهای مفصل خود کردن.
مسکو تیر میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولای سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل یې هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
دی وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکه یې د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک تمنلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رائټرز خبر ایجنس په خیبر پختونخوا کې د حکومت هغه کمپاین ته کتنه کړې چې د لارې یو عرب نیالګي کېنول کېږي. ایجنس وایي د دې کمپاین په نتیجه کې نه یوازې صبح مالی ګټې ترلاسه کولی شي، بلکې د ماحول د خچنوالي ستونزه هم هوارولی شي. نور معلومات په دغه راپور کې وو. په راپور کې راغلی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت ځان ته په صوبه کې د یو بلین نیالګو د کینولو هدف ایښی دی او تر اوسه په دغه اړه ډیر کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې د ورلد وایلډ لایف فند یو چارواکي ویلي دی چې دغه کمپاین ډیر په بریالیتوب روان دی او نه یوازې دا چې نوې نیالګي کرل کیږي، بلکې د ماحول او ځنګلونو په اړه د خلکو په رویو کې هم بدلون روان دی. د کمپاین مرام دا دی چې د ونو د پرې کولو مخه ونیول شي او چې په کومو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي هلته نورې ونې نال کړل شي. د پاکستان 70% ځنګلونه په خیبر پختونخوا کې دي. حکومت ادعا کوي چې د روان کال تر پایه به دغه لته 1 بلین ونې وکرل شي. حکومت د دې کمپاین لپاره په صوبه کې نرسرۍ جوړې کړې دي او خلکو سره د نوو نیالګو د کینولو لپاره مرسته کوي. په صوبه کې د دې پروژې مشر ملک امین اسلم رایټرز ته ویلي دي چې په دې کار باندې به ټولې 1 بلین روپۍ خرڅ راځي. هغه وایي چې خواوشا 50,000 خلکو ته واړه واړه روزګارونه هم ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د دې پروژې د سار لپاره نوې ټکنالوژي په کار راوستل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دا د هغه د خوخي پروژه ده او د هر ساغه د پاکستان د ښه مستقبل لپاره کوي. نوموړي زیاتوي چې د سره باد چاپیریال د خچنوالي ستونزه هم هواره شي. حکومتي چارواکي وایي دغه خلکو پر ضد هم کاروایی کوي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي او تر اوسه یې داسې 300 کسان نیولي او جرمانه کړي دي. د پروژې په عملي کولو کې د ځنګلونو 2 ساتونکي هم د لرګو د سمګلرانو لخوا وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14,530 11,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. د عبدالحی کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان فوج وایي د چار سدې په شب قدر کې د فرنټیر کانسټیبلري پر کیم د ځانمرګو بریدونو هڅه شنډه کړې چې پکې د بریدګرو په ګډون درې کسان وژل شوي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو اداره ایس پی آر چارواکو مشال لیډو ته ویلي نن سهار دوه ځانمرګو بریدګرو د شب قدر په مچنۍ کورونو کې د اف سي پر روزنیز مرکز د برید هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډز وکړي او دواړه یې ووژل. د ډزو په تبادله کې یو عسکر وژل شوی او یو ټپي دی. د خیبر امنیتی چارواکی وایي وسلوالو په لوړ کې پر پوسټ برید کړی چې پکې د اف سي دوه سرتیري وژل شوي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نشودو په شرط مشال لیډو ته وویل دا حمله بېګا د لوړ کې د سپین سوپی په سیمه کې شوې. جماعت الاحرار تیری کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د فوجي عدالتونو د مودې پر غځولو سره سوي دي. د قومي اسمبلي سپیکر آیا صادق تېر ماښام په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل سیاسي ګوندونه دې ته په کتو چې پاکستان د جنګ په حالت کې دی د فوجي عدالتونو مده په مشهور ډول تر دوو کلونو د غځولو پرېکړه کړې. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طارق اشرفي وایي دوی د سختریزۍ او ترګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولای شو په دې برخه کې زیات کار د حکومت کولو دي. نوموړي تېر مازدیګر مشال لیډو ته دا خبره وکړه. افغان امنیتي چارواکي وایي په خوست کې د ملي فوج پر امنیتي پوستې په موټر حمله کې بمي حمله کې یو سرتېری وژل شوی او پنځه ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نشو د قشر مشال لیډو ټول دا برید نن سهار د یعقوبي او صبري په ولسوالۍ کې پوسته شوی. طالبانو د حملې ذمواري منلې ده. کاکا سوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمامن په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. د ملي امنیت سلاحکار ویان تواب قرزنګ بېګا مشال لیډو ټول اتمر به د لوټلو روسي چارواکو سره د ترګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق پر ضد په مبارزه خبرې کوي. اروپایي ټولنه وایي تېر کال یې له دولس څخه څخه زیات نوي پناه غوښتونکي په غوړو هېوادونو کې رجسټر کړي. د اروپایي ټولنې کمیشن د یوکراین د خرابېدونکي اقتصاد د شپول لپاره هغه هېواد ته د 600 میلیونه یورو په پولو سلاح سوي.
مهم خبرونه مورد سرجو اسلام آباد ته چته جراب اکرم خان زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړ.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ صد کړکیچ هواري لپاره لندن کې د برتانیې حکومت په مرسته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز، د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د برتانیې د قومي سلامتي مشیر لایل ګرانټ درې اړخیز خونډه کړې ده. ادارې په وینا چې دا درې واړه چارواکي د افغانستان په چارو ښه تجربه لري او دوی به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې هواري لپاره لار هم ولټوي. ادارې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له وجې د دواړو خواو په زرګونو خلک پریشان دي. د پولي د بندېدو له وجې تجارت ته نقصان هم رسیدلی. د افغانستان د تجارت زیات انحصار په پاکستان وي. ادارې وړاندې لیکي داسې رپورټونه دي چې د مسلې حوالې لپاره شا په شا خبرې کیږي او امید هم کیږي چې په یوه اونۍ کې به د دې حل په اړه څه فیصله وشي. ادارې لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ زیاتره تجارت په خوراکي شیانو مشتمل دی او د تاجرانو د شمیرن تر مخه چې د موجوده شخړې له وجې ورته د سلویخ او سل میلیون ډالرو ترمنځ نقصان شوی. که حقیقت څه هم وي خو د دې حواري لپاره لړ لټول پکار ده. د انګریزي ژبې ورسپاڼه د نیوز خپل ادارې کې لیکي چې موږ د ماشومانو د ښځو او پسمانده طبقو حقونو لپاره په مختلفو پروګرامونو کار کوو خو موږ ډېره کمه توجه د هغه ماشومانو حالت او حقونو ته ورکوو چې عمرونه یې د 14 کلنه تر 19 کاله ترمنځ وي. ادارې وایي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د رورل سپورټ پروګرام په مرسته ځوانانو لپاره د سین په ګوټ کې سیمه کې د 3 کالو یو پروګرام شروع کړی چې هغه به نه صرف د ځوانانو ژوند ښه کوي بلکې د ماشومانو ودونو کې کموالی او د حقونو او د رائے د اظهار په اړه به معلومات ورکوي. ادارې زیاتوي دا پروګرام د هغه پروګرام یو برخه ده چې په جنوب ایشیا کې شروع شوی. دا یو مهم پروګرام دی ځکه چې د 14 تر 19 کاله عمر پورې ځوانان د ترقی او د منصبو په پروګرامونو کې شاته پاتې شي. ادارې په وینا د ځوانان زموږ د آبادۍ د هغه برخې نمائندګي کوي چېرته چې یو شمېر مسلې شروع کیږي. په دې مسلو کې د کورنۍ د جوړولو منصوبه بندي، د ژوند تیرولو لپاره د هنرونو زده کول او د ګټې او د روزګار صلاحیت شامل دي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د وړوکي عمر په ماشومانو توجه ورکړی کیږي خو ځوانان د پامه وغورځول شي چې کله هغوی ته د ژوند د تیرولو هدفونو لپاره د کومک ضرورت وي. ادارې اخره کې لیکي هیله پکار ده چې دا پروګرام به د ملک نورو برخو ته وغورځول شي. پاکستان چې د خپلې آبادۍ زیات ځوانان لري باید چې دوی د سرکاري او پرایویټ ادارو ړومبی ترجیح پاتې شي.
اردن کورزو نړیوالو چارو ته برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې له اوبو د برېښنا جوړولو پر پروژو کار لا ګړندې شوی چې پاکستان یې اندېښمن کړی دی. بلخو امریکایی فارن پالیسی مجله د امریکا د جدیدو یا عصري دفاعي سړنیزو پروژو ادارې رول ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کړي.
گارڈین روزپانی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هایډرو پروژو یعنی له اوبو نه د بجلی جوړولو او د دې په پاکستان د اثراتو په اړه مقاله خبره کړې ده. د روزپانی په خبره په دې رستو کې هند په کشمیر کې یو شمیر هایډرو پروژو کار تون کړی دی. روزپانی د دریو چارواکو په حواله لیکلي چې په هغه پروژو به 15 ارب ډالر لګخ راځي. دا پروژې د اسلام آباد د خبرداري باوجود شروع کړل شوې دي چې د پاکستانی چارواکو په خبره د سره به په هغه هیواد کې په سیندونو کې د اوبو کچه کمه شي. روزپانی کې هند وزیر اعظم نریندر مودی تیر کال د هغه پروژو منظوري ورکړې و او ویلي وو چې له پاکستان سره د اوبو تقسیم مسله به د خبرې سره مشروط وي چې هغه هیواد د هند ضد جنگیالو پر ضد کاروایی وکړي. ورسپانه لیکي پاکستان په هغه تجویز شو په ځینو پروژو اندېښنې هم ښودلې دي او ویلي دي چې دا د سین تاس معاهدې سرغړونه ده. بلخو فارن پالیسی مجلې لیکلي د امریکا د جدید دفاع څېړنیز پروژو ایجنسی ډاربا په 1958 کال کې جوړ کړل شوی و. د دې ادارې رول د مستقبل ټکنالوژي بغیر له ډرایوره د ګاډي جوړول او د مزغو چپس جوړول و. د ویتنام جنگ پر مهال هغه ادارې د یاغي توپ ضد څېړنې پروګرام شروع کړی و چې له سیاګون نه واخلي تر تهران پورې غځېدلې و. په هغه ادارې کې په سوونو خلکو کار کوو خو هغه اداره په مجموعي توګه هېره کړل شوې ده. مجلې لیکلي که څه هم د هغه ادارې ارزښت په افغانستان کې د جنگ پر مهال زیات شوی و او مهم معلومات یې راغونډول، خو د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د هغې ادارې کار چیلنجونو سره مخامخ شوی و. په ویتنام جنگ کې د یاغي توپ ضد کړنلاره په افغانستان کې یو وار بیا وکارول شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هنګری ولسمشر هغه لنجمنه قانوني مسوده لاسلیک کړي چې ورسره سم هغه هیواد ته تلونکي کډوال به نه یوازې زنداني کېدل شي بلکې په کانټینري کیمپونو کې به ساتل کیږي. دا نوی قانون هغه زرګونه پناه غوښتونکي اغیزمنوي چې له بالکان هیوادونو څخه هنګری ته تللي او د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د اوسېدو هیله لري. په دغه اړه باندې نور معلومات د فریبا ظاهر په راپور کې وو.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ږغ دی چې په کم کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم سته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چرشمې پر ورځ توشیح کړ چې لمخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکو توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکو د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې لمخې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې له کانټینرونو جوړې شوې دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونهڅې کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغې ادارې ویاندې سیسلی پاویلی ویلي
In practice it means that every asylum seeker in
da ikdam pa amal ki pa de mana da che da mashumano pa gadun ba har pana ghoshtun ki da ujde modela para par pula pa hago container khuno ki tawqif wi che aghzilarun ki mazitre tawdi da nawi qanun da narewalo aw europai ittihadiye da muqarrarat ul mkhi da hangari la khwa da jmano sargadawana da aw par hago shzo mashumano aw narina u ba nawra fiziki aw rawani aghiz ulari che lawdan di sakhti galali di
have already greatly suffered
da mashumano la para da malgur mila نو وچې صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختي ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه د نوي قانون ته د تیرې سیشن بیا پرز د هنګری پارلمان هم په قاطع اکثریت رای ورکړه. هنګری 2015 میلادي کال سربیا او کروشیا سره پر پوله پاوز ته ورته اغزن سیم غځولې او له دې هیواد په غیر قانوني ډول د داخله سوی پر زرګونه کډوالو د ایستلو او ان زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله دروان کال له پیل راهیسې 1400 کسانو له دې هیواد د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یو برخه ده چې معنا یې دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو نه پرېښودل دي. د اروپایي اتحادیې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څخه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډیری د افغانستان، سوریې او عراق دي.
راپور مورد اوریدونکو سرزو کراچۍ ته چرته چې په هجرت کولو کې یو شمیر ځوانانو ویډیا کتابتون یا لایبرری جوړ کړی ده. له 2014 کال لایسی د یوې تنګې کوسې په کور کې د جوړ د لایبرری کرایه د وړتیا لرونکو ځوانانو سازمان ورکوي. په کتابتون کې زیاتره کتابونه په انګریزي ژبه دي او د ځوانان وایي د پښتو ژبې کتابونو ته اړتیا لري. په دغه اړه د محمد عمران راپور ته غوږ دو.
پدر رحمان د یاد سازمان مشر او بنسټ اخودون کې دی. دی وایي چې په دې سیمه کې زیاتره شمیره د پښتنو ده او د دې ځای د جوړولو مقصد یوازې دا و چې د دې سیمې د ځوانانو د ناستې لپاره داسې یو ځای جوړ کړل شي چرته چې هغوی خپل ستونزې له یو بل سره شریکولی شي.
دلته مختلف قسم اکټیویټیز مونږ کول، لایبرری دلته مونږ جوړه کړې ده سو اورګنایزیشن په مدد سره. هغه کې دا دي چې لکه د 9-10 کل اگزام شروع کیږي، دلته سټوډنټس راځي، هغوی خپل سټڈی جاری ساتي، یا دلته جرګه وغیرہ نو هغه دلته راځي او د هغې سره ځوانان هم په هغه جرګه کې شاملېږي. نو ځوانانو ته په دې طریقې سره هغوی ته خپل یو موقع ملاوېږي چې د مشرانو سره کښېني او سره فیصلې کېږي. د هغې نه هغې آګاه مونږ سره د دې علاقې کې د پښتنو ډېر زیات تعداد دي او د اردو سپیکنګ نو دې مونږ سره د پښتو او د اردو کتابونه ډېر زیات کم دي. نو مونږ غواړو چې داسې چته مونږ ته څوک اورګنایزیشن یا څوک داسې بوکس دغه کې چې په دې کې مونږ د پښتو ادبي کتابونه شو یا چې هغه مونږ دلته کېږي چې خلک ته فائدہ وچته دي.
دا کتابتون په مخامي کې رفیع الله نو میزوان ماشومانو ته ویډیا د زده کړو لپاره هم کاری. رفیع الله استاد جوړېدل غواړي او وایي چې په دې ځای کې نه یوازې هغه په خپل زده کړې په یو ښه ماحول کې کولی شي، بلکې چې څومره هم د نږدې کورونو ماشومان دي نو هغوی ته هم بې له پیسو سبق ورخای.
زمونږ دلته ډېر ښه بهترین ماحول جوړ شوی دی. لکه مونږ یو ښه لار ته راغلي یو، ښه پوزیټیو وی ته راغلي یو، ایجوکیشن طرف ته راغلي یو. مونږ چې بار چرته هم لاړ شو لکه داسې ماحول مونږ د چرته نه ملاوېږي په پوره کالنی کې، په پوره ایریا کې. او دا ماحول او داسې لایبرری او داسې ځای صرف مونږ ته دا ملا شوی دی.
عبدالرحمن د کراچۍ په سند مدرسۃ الاسلام پوهنتون کې د خبریالۍ زده کړې کوي او په مازیګری کې د دې ځای ساتنه هم کوي. وایي چې مشران یې دومره وس نه لري چې د مطالعې ځان له ځای ورله جوړ کړي، نو همدا ځای دی چې د مطالعې لپاره یې کاروي او چې څومره هم ترې مرستې کېږي د دې سازمان سره کوي.
زمونږ سره فوټو کاپی مشین هم موجود دی، پرنټر هم موجود دی، داسې لایبرری هم موجود ده. نو داسې مونږ ټول دا یوټیلایز کو خپل مرګرو کې. لکه زه خو لکه زه چې زما والد صاحب لکه دوره پیسې نشي افورډ کولی، دلته چارجز سم نشته، لکه چا سو کم چارجز نه. دادا چې مونږ کم خپل ګروپ دی اکثر سب کرایې کې چرته پیسې لګي، ځان سره لګي لګي راټول کړي ټول ورکړي. نو چې څوک ورکوي شي هغه ورکوي، چا باندې څه زور نشته.
د باصلاحیته ځوانانو سازمان یا ټیلنټډ یوت ارګنایزیشن وخت پر وخت په خپلو سیمو کې بیلابلې دستوري هم کوي چې پکې د زنانو د تربیه پروګرامونه هم شامل وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. ښه غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه پخواره زاره خوده.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب یو اداره وایي یوازې حکومت نه بلکې د میډیا ادارې هم د خبریالانو د ساتنې د پاره اقدامات نه کوي. د خبریالانو د آزادې شبکې تیر ورځ په کوټه کې یو غونډه وکړه چې پکې د خبریالانو په حقونو او د خبریالۍ په اصولو باندې بحثونه وشو. ایوب ترین په دغه اړه باندې معلومات راکړي.
د خبریالانو د حفاظت لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې خبریالانو، مدني فعالانو، قانون پوهانو او حکومتي چارواکو ګډون درلود. وغونډې ته وویل سو په کار دی چې د هیواد په څلور وړ صوبو کې د خبریالانو د حفاظت لپاره یو داسې قانون جوړ سي چې په نتیجه کې وهغه کسانو ته سزاګانې ورکول سي څوک چې پر خبریالانو باندې په بریدونو کې تورن ومندل سي. په دې اړه آزاد خبریال امین کاسی په بلوچستان ایالت کې د خبریالانو لپاره د کار وضعیت صداسي بیان کړه.
مسائل ډېر زیات ورته، یو خدا دی چې مثال دی ټرینډ نه دی او دوی په خپل فریق جوړ سي، د صافتي پاکدارونو دی خبر چې بای په صافت کې د کوم شیانو خیال ساتل دی، دوی په فریق نه جوړیږي، دوی په خلکو تاسو معلومات ورکوي چې پروګرام دی په دانه دی خبر. نو د دې لوجه دی فریق جوړ سي او بیا ځان ته خطرات زیات کی او مسلې جوړې کی، دا یو بنیادی وجه ده. بل خبره دا ده چې ټریننګ نسته، د غیا نسته، ایکسپوژر نسته، تنخواه نسته. بغیر له تنخواه په ډیسټریکټس کې ټول صافیان لګیا دي، پر یو یو کارډ ورکول شوی دی او دوی په خپل آمدن په خپل جنریټ کوي. نو هغه چې دی د صحافت چې دی معیار ډیر خراب کړی دی او بیا بلیک میلینګ دا شیان په صحافت کې دی د وجه پیدا شوی.
په غونډه کې وویل سوچ په تیرو 15 کلو کې په پاکستان کې 130 خبریالان وژل شوی دی، په هغه کې د 40 څخه د زیاتو تعلق د بلوچستان سره. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علی شاه وای چې په بلوچستان ایالت کې اوس هم د خبریالانو لپاره کار کول یو ستونزمن عمل دی.
یقیناً بلوچستان کې چې د صحافیانو لپاره وزه ده هغه نه ده صحیح. په تیرو وختونو کې تاسو ولیدل چې صحافیان دلته قتل شوی دي او بیا د دې قاتلان نه دي گرفتار شوی. او بیا که موږ هڅه وګورو صحافي ولې امپورټنت دي، کسان خود ته ډیر مری هدفي وژنو کې د بمو په چاودونو کې او تشتونې کېږي، ډیر داسې شانس ده. د یو صحافي قتل د انصاف قتل دی، د عین قتل دی، د قانون قتل دی، د انفارمیشن قتل دی، د ایجوکیشن قتل دی. ولی چې صحافي یو معاشره چې کومه ده هغه ایجوکیټ کوي، هغه ته انفارمیشن ورکوي.
خو د فریډم نیټ ورک مشر اقبال خټک وای په کار دی چې د خبریالانو د حفاظت لپاره د حکومت ترڅنګ رسنۍ ادارې هم خپل رول ولوبوي.
دوه شی نډیر ضروري دی، باید چې هغه خلک چې څوک آزاد ژورنالیزم باندې حمله کوي ژورنالیستان وژنې دمکیا ول ورکې د خپل کار نه ساروي، باید چې هغه خلک ته د انصاف کټېره کې راوستل شي او سزا دی ورته. دویم مقصد دا دی چې ژورنالیستان په خپل ځان هم او د ژورنالیستانو چې کوم ادارې دي دا غي هم څه ذمہوارې په ګوته کړو او تر څو پورې دغه ذمہوارې او لارې ګودرې مونږ په ګوته کړې نه وي، مونږ نشو کولای چې دا حالات بدل کړو. شو
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو 15 کلو کې 640 خبریالان وژل شوی دي، په هغه کې د 10% خبریالان تعلق د پاکستان سره دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پاورس پاو باندې 2 بجه لما مجید بابر سره
وخت شوی دی. زمونږ د ونیزې خپرونې جمهوریت د خپرونه تاسو دپاره په امیر ساحل وړاندې.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو څه صورت حال دی؟ آیا دا ګوندونه د پارلماني سیاست برخه دي او که څنګه؟ د سیاسي فرهنګ ودې لپاره ګوندونه څومره مهم وي؟ سیاسي ګوندونه د پارلمان پر کردار او دندو څه اغېز لري؟ په 13 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي فرهنګ څنګه دود شوی او څومره وده یې کړې؟ د افغانستان پارلمان او د پارلمان غړو په کار کې د نیمګړتیاو لوی لاملونه څه دي؟ جمهوریت، جمهوری نظام او سیاسي ګوندونه له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا نورې پوښتنې د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه ځانګړي لړۍ بل برخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو د افغانستان پارلمان له جوړښت، دندو او کردار خبر شوي. تاسو اوریدل چې شاوخوا 11 کال کېږي چې په افغانستان کې ولسی او مشرانو جرګې فعال شوې دي او خپل کار کوي. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په صد پاسه 11 کې د افغانستان پارلمان ولسی جرګې خپل کارونه په سم ډول پرمخ بیولې دي، خو پر دې سربېره یې په کار کې ځینې مهمې نیمګړتیاوې دي. د بیلګې په توګه د پارلمان غړي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه نوې وه، نو د هر بل هیواد په څیر هلته هم جمهوریت له یو شمېر خنډونو، مشکلاتو او ځنډونو سره مخامخ شو. دوی وایي ولسی جرګې تل بودیجه پر وخت منظوره کړې، خو د قوانینو جوړولو او منظورولو مخې ته یې ځینې وکیلان خنډول. زیاتره وکیلان په دې اندي چې لا هم په افغانستان کې سیاسي فرهنګ او د سیاسي ګوندونو کلچر نه دی دود شوی. د دوی په خبره همدا ښایي د افغانستان د پارلمان کار او د هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي. نن په خبرونه کې د دې وکیلانو یو ولسي جرګې غړو خبرې په تفصیلي توګه څېړو. په ولسي جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د پارلمان کار او ډیموکراسۍ لپاره تر ټولو مهمه خبره د سیاسي ګوندونو موجودیت دی. د ده په خبره په افغانستان کې د ګوندونو نشتوالی د دې لامل شوی چې تر اوسه په هیواد کې سیاسي جمهوري فرهنګ نه دی دود شوی.
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو لپاره احزاب اولین شرط دی. موږ 230 نمایندګان لرو، په دې معنی چې ګواکې موږ 230 احزاب لرو. هر نماینده په اصطلاح د یو حزب په شکل سره د خپل ځان په هنداره کښې د نظارت پروسه مخته بیایي. که موږ 2، 3، 4، 5 احزاب درلودلی او د هغوی نمایندګي په ولسي جرګه کې وای، بیا نو 230 وکیلانو ته ضرورت نه و چې هر یو خپل ځان ته جلا نظارت وکړي او د خپلې هندارې واغته وګوري.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیلې ارشاد هم خالد پښتون ته ورته خبره کوي او وایي افغان پارلمان د ګوندونو پر اساس نه دی جوړ شوی.
د ډیموکراسي او د پارلمان لرلو یو اصل دا ده چې احزاب باید وجود ولري. په افغانستان کې اصلا احزاب وجود نه لري. 249 وکیل صاحبان دي، دوی 249 رقمه فکر کوي او 249 رقمه فیصلې کوي او دوی تصمیمونه هر شی انډیویجولي یا شخصي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې کله چې یو قانون شورا ته راځي کېږي یا یو وزیر د اعتماد رایې لپاره شورا ته راځي، نو دغه 249 وکیلانو کې همغږي وکیلان ډېر کم پیدا کېږي چې په یو تصمیم او یو غږ بنان. په دې کې متفاوته تصمیمونه نیول کېږي. دغه تصمیمونه د یو اصل یا د یو قانونیت په اساس او بنسټ باندې نه وي، اکثرا کله کله شخصي معاملې، کله کله مقررې، کله کله طرز تفکر د یو وکیل چې غواړي څه رقم تصمیم ونیسي او خپله خوښه یې وي. بعضې وکیل صاحبان بدماشتي پري، بعضې وکیل صاحبان قانون پوري، بعضې وکیل صاحبان خپل عقل په کار اچوي فیصله کوي، بعضې وکیل صاحبان هم معاملې کوي. کې موږ نشو کولای څو چې ټول هغه فیصلې چې په ولسي جرګې کې کېږي هغه ډېرې اساسي او قانوني فیصلې.
هیله ارشاد وایي خدا سه هم نه ده چې په هیواد کې هیڅ ګوند نشته. نوموړی وایي په هیواد او پارلمان کې ځینې سیاسي ګوندونه شته خو خلک ورڅخه ښه خاطرې نه لري.
موږ په افغانستان کې عذاب لرو، لکه حزب اسلامي ده چې فعلا په ولسي جرګې کې تقریبا 10 نفره وکیل صاحبان لري، یا فرزند جمعیت ده، یا فرزند حرکت ده او جنبش ده او دا دواړه. خو په افغانستان کې دا عام وګړي هسې په ښه نظر نه ورته ګوري، او چې کله یو ملي شخصیت راځي چې وغواړي حزب جوړ کړي هغه موږ وغواړو نه غواړو قومي بڼه نیسي. که پښتون وي اتومات پښتانه پکې وځي، که هزاره وي اتومات هزارهګان پکې وځي. داسې یو لیډر تر اوسه پورې په افغانستان کې نه ده پیدا شوی چې په خپل حزب کې هم پښتانه، هم هزاره، هم ازبک او هم تاجک ولري، هغه حزب یو ملي حزب ووځي. دغه لپاره هغه خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. دغې کلمې دا هم لکه چې ډیموکراسي نه بنیاده ده، دا هم زمانګیرې ده، لږ وخت به په کار لري. کله چې د ولسي جرګې دغه فیصلې د خلکو په تبه ونه وسي، خلک په خپله مجبور شي چې بعضې عذاب منځته راوړي.
له هیله ارشاده مې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ممکنه ده چې په یوه هیواد کې ډیموکراټیک نظام وي خو خلک یې ګوندونه نه خوښوي. نوموړی د افغانستان د تیرو 3 لسیزو تاریخ مثال ورکوي او خپل دلیل روښانوي.
د ګوند یا د حزب کلمه افغانستان کې ډېره حساسیت فرهنګیزه شوې. له هغه وخت چې د خلقیانو او پرچمیانو حزبونه منځته راغله، لګونه افغانستان بدې خاطرې لري. دوام علت دا ده چې کله چې مجاهدین سره په تنظیمو وویشل شول او دوی ځان ته د احزابو په نوم باندې یا د تنظیم په نوم باندې اوه برخې سنی رهبران وویشل شول او اوه په برخو باندې هم شیعه رهبران وویشل شول. دغه ټول یعنې په مجموع کښې موږ 4 لسیزونه درلودل. دغه 4 لسیزونه بیا په افغانستان کښې په خپل رقم باندې ډېر ظلمونه وکړه. نو په دې حساب باندې افغانستان کښې د هېڅ کلمه داسې هغه معنا یې راځي چې یو رهبر به په راس کړي او هغه رهبر به خپل فیصلې کړي او خپل تصمیمونه به نیسي او هغه څوک چې په هېڅ کړي هغو سره به منډې.
په ولسي جرګه کې د پکتیکا خلکو استازی نادرخان کټوازی دا منطق او دلیل ردوي چې ګواکې که په یو هېواد کې خلک د ګوندونو ښه یاد نه لري نو همدا یې د ګوندونو نه دودېدو لوی لامل دی. دی وای په افغانستان کې رښتیا هم سیاسي ګوندونو او د ګوندی سیاست د فرهنګ دودولو ته توجه نه ده شوی.
اول خو هغه ډیموکرات ګوندونه نو مقصد ګوند نه و، د سوشالیستي نظریې ګوند و چې کمیټې درلود. د ډیموکراتیکو ګوندونو او د خلک دغه یې مثلا اوس کوم ګوندونه راځي هغه به داسې ګوندونه وي چې هغه به په ډیموکراسي باندې عقیده لري. مثلا که یو سړی په تیاره کې سپور یا تیاره ولویږي یا موټر اکسیډنټ وکړي نو بیا ټول ژوند بیا څوک په موټر کې نه سپرېږي، ولې په یو موټر اکسیډنټ.
پولیس جرګه کې د ننګرهار خلکو استاد ډاکټر عصمت الله شینوار البته بالکل جلا نظر لري، وای په افغانستان کې ډیر زیات ګوندونه موجود دي.
افغانستان کې څه کوي چې نور نړۍ کې دي چې په ټول ملک کې دوه درې اونډه سیاسي ګوندونه، ولې په افغانستان کې دا حقیقت دی؟ په افغانستان کې دا سیاسي
نادر خان کټوازی وای په افغانستان کې وسنی ګوندونه پخوانی نظامی یا پوځي جوړښتونه لري او بل د ټول هیواد په سطح پلویان نه لري.
کوم ګوندونه جوړ شوي دي؟ دا ګوندونه خو اول هغه پخوانی نظامی تشکیلات لري، هغه ګوندونه دي هغه لګو چې خلک ډېر متنفر دي، او دوم هغه ګوندونه دي چې یو څوک اجرال نه سوی ده، څو کسان یې برابر کړي دي ګوند تس د ګوند په نامه باندې. دغو ګوندو ته خو به داسې ګوندونه ته ضرورت لرو چې هغه لږ تر لږه ټول افغانستان کې یو څه پرویان ولري.
خالد پښتون زیاتوي د ملي ګوندونو او سیاسي فرهنګ نشتوالي د پارلمان چارې هم ټکنۍ کړي دي.
د هیڅ په چوکاټ کې په کتل کنن چې په جرمني کې په اروپا کې په امریکا کې حتی کېدای شي په وکه نصاب هم پوره نه وي، خلک ګوري پریکړې کوي په دې شکل سره چې مثلا د احزاب نمایندګان ناست دي، هر وخت چې موضوع پختګۍ ته په پارلمان کې رسیږي دوی عمومي زنګ وي، ټول وکیلان حاضریږي، هغوی د خپل حزب د اعضاو د خواسته ډکټې کیږي، ورته ویل کیږي چې موږ په دې موضوع کې زموږ موقف مثبت دی یا منفي دی، په سره کارت پورته کوو یا زرغون کارت، هغوی بیل دي په موضوع پوهیږي خپل کارت د هیڅ په ګټه پورته کړي ځکه هیڅ داغه په ګټه ټول فیصله تر مخه صادره کړې وي. متاسفانه موږ داسې یو چوکاټ په افغانستان کې نه لرو او همیشه په فرضي لحاظ فیصله کوو او دغه فرضي مسایل دي چې په شورا کې موږ ته ډېرې ګټې ستونزې حل کړي دي.
ورته خبره نادر خان کټوازی هم کوي او په دې لړ کې د بودیجې قانون او بیا د نورو قوانینو منظورول او حکومتي چارو نظارت مثالونه ورکوي.
اوس بودیجه مختراج بودیجه بې له دې چې موږ د حکومت ستونزې په نظر کې ونیسو یا بې له دې چې موږ د خپل د مملکت اقتصادي حالت په نظر کې ونیسو چې موږ ټول څو بودیجه لرو، یو وکیل پورته کېږي چې دا بودیجه نه منم تر څو پورې چې زما په ولایت کې دغه بند نه وي جوړ شوی. هغه بند جوړېدلو لپاره باید د افغانستان ټوله بودیجه د عمر نور ورسره یو ځای شي چې هغه د بند ابتدایي چارې سرته ورسیږي. نو که ګوندونه وایي دغه کارونه قوانینو په تشفیق کې هم هغه قوانین چې دی دیموکراسي لور ته لار پرانیزي او واړی چې دغه ټولنه د دیموکراسي په لار باندې روانه شي، دغه ډلې ټپلې دغه چې خلک شته چې دي دغو ډېر زیات مخالفت کوي، بېخي زیات مخالفت یې کوي. همدا ډول د نظارت په برخه کې دا د یوه کړۍ ده چې ټول سره ګډ دي، مثلا که په حکومت کې دي، که په ملي شورا کې دي، که په عدلیه او قضایي ارګانو کې دي، د دغو ټولو ګټې سره تړلې دي. که د یو چا په ضد باندې چې هغه په فساد ککړ وي څوک قدم پورته کوي یا خبره یادوي، د هغه ډېر زیات
اوردونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واوریدل چې پر دې سربیره چې په افغانستان کې ځینې پخواني ګوندونه په یو نه یو شکل فعال دي، خو د پارلمان غړي غړي چې د هیواد پر کچ یو ملي ګوند هم نشته چې په پارلمان کې نمائندګي یا استازیتوب ولري. دوی ګڼي چې د ډیموکراټیک نظام لپاره له یو څخه زیات ګوندونه اړین وي. د افغانستان لولسي جرګې وکیلان وایي په هیواد کې یو په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو نشتوالي له کبله د ولسی جرګې چارې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګوندي سیاست نه دودېدو لاملونه څه دي، او آیا د دې لپاره د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونه ذمہوار بلل کېدای شي او که څنګه. جمهوریت خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي. بلونه به بیا درسره یو په مخامخه.
جمهوریت
Whoa.
جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.